د مصنوعي زیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات مدیر دی. هغه ته هم ورزو خو د ومه ورځې پایل د ونې له مهمو سره ټپ. افغان کډوالو ته د پاکستانی حکومت پر لپسې اخطارونه وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشي وړلې، ویزه واخلئ بیا راشئ.
ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کریں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبڈلی تاریخی بریا او دا ابراہیم زادران اور بلون کی ڈالی دا پاکستان پر وړاندې بے ساری بریا ټول افغانستان په خوشحالیو کې ڈوب کړ. خو دا ابراہیم زادران خبرو نه پاکستان کی سیاسی موضوع جوړ شو.
مقتبل دین نمګرتیاوی آغا سنیو معلومه دیدی و خمک باند فشار و وسم چه چم رزیات لو به دبی سرا وکره دبی آغا فشار پا مقتبل باند کم شو
دیکی شتوز ده چیفه ده تا ده فلسطین غد جک زما مظلوم مهاجر ده فلسطینی عمره بیچاره ده دازه پا هفته غد جک ول بیا کفر شو ولی
دی افغانستان بریا ده پاکستان خلاف حتمی و کانه نو کسا باو خودی دی بریا مزه سل چند زیاد سواله.
په خبر کې د طالبانو د قونسل جنجالي سرګندونی وايي امارت مفتوا صادره کړي چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت ده. او په مصنوعي زیرکتیا د افغانانو خایسته تکیه او اندېښنې کیروني افغان ټولنیز رسنۍ د مصنوعي زیرکتیا په مردنجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خولې وي، خو شنون کې وايي دا ضررونه هم لري.
افغانستان کې اې د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه چې لا په افغانستان کې داسې ملي کېږي.
او سم بشپړې و مې ورسته خراب لې. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هیواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو بار بیا افغانانو ته خبرداري ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له څلوېښتو یا پنځه څلوېښتو کالو راهیسې دلته غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو او هغه هم زموږ دښمنان نه دي. دوی دی یوار خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لیکر آئے ہماری طرف آئیں ہماری جو مومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراس ټول پولیس او ادارو ته عام تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو او جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپل خوخه مخته یوسي. د غراز د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د استلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دادا چې ډیر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستل او نه برازیل ته لیږل شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي. دوی بزی او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نه
پیږي. مسله زموږ د ټولو مسلینو هغه ده چې ویزه مسله ده. تقریبا درې ځله ما په خپل سبتنامه ته وکړې ریجیکټ کې هیڅ ور باندې معلومات نه کوي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسلینو ویزه ریجیکټ شوې دي. دوی دلته اوس عموما اکثره مسلین چې اوسیږي غیر قانوني اوسیږي، هغه چې په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په درویشتم تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره سبتنام کړی دی او دوی د ویزو درک هم نه لګیږي. دلته وضعیت هم ډېر سخته شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو، دل توی د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای د دې وطن، د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډیر خطر شوله، دومره په عذاب را په عذاب. نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو ناکې دي پولیسو د خوانه چک پینډونه دي. بس دا مدرې اور بس کاټ را کوم سره کاټ نشته ده، څنګه یې په عذابیم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی. خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. د غراس په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو کسبګرو کاروباریانو لوی لایون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غبیر ته دی اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو دره هم هیڅ غږ اوریدل نه غواړي. په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم زدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالۍ کولو دغه واد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. زدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږتیا منډې جوړې کړې د غوره لوبغاړي جایزه افغان کډوالو ته چې له پاکستان په زور اخراجي ګډالې کړه. پاکستانی رسنۍ او چارواکو موضوع په خپل ماتي د خاورا چول لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره ملما پالنه کړي او د زدران دغه کاری په زخمونو مالګیا چولی.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي ګورای ک یو څوک یو چیرته مهاجر هم وی د مهاجر د ټریټمنټ یو لاره وی په یو طریقه باندې به ته هغه خپل ملک نه باسي نه ست زنانه بی عزت کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور په جبر اوسړې لاغه ملک څخه. نو ابراهیم زدران ز د لوبي سیاسي کولو مخالف يم اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل आवाज اوچت کو. نو د ابراهیم زدران د جرأت ته د ماسور سلام ده.
نو دا کوم نه خبر نه ده زمنګ مهاجرین څوک چې همیشه د خوګي ګوت په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړی ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د اعلی په توګه تین استفاده کړی ده، یو ربیات تین استفاده کوي او ظلم ور باندې کوي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته، غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزه لسیزه غیر قانوني ساتي خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې او دا ظلم په حق کې دا غي په مخالفت کې دا د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزې چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جک زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده دا غ په حق کې غږ جکول بیا کفر شو ولی
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده. خود افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویل دي دوی ژمن دي چې له افغان خوري به د هیڅ چا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅ کله داسې کوم کار ته اجازه ورنکړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په جبه پړوسی یا غونډي هواد ویلی او د افغان کډوالو د استلو موضوعي د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بلل دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې دی پاکستانی رسنیو خبر ورکړیو چې ځانګړې استادې کابل تلې او پلاوي سره تللې ترڅو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یو فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنیو شو چې خپل خلکو ته ویلي وکړه چې مشر امر کړی دی افغانستان جهاد ته مزه نو دا خبره ومني. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دغه چارواکي څرګندونه خورا توند خبرګون نه پاره ویلي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخت ورځ بل هیڅ کله نه راغلی. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي گاونډي ایران لرو چې د دغه واد د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی له خپل خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړ او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200 زرو زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مش د قانوني اسناد نه لرونکو کډوال بیرته هواد ته ستانه کړي. ده هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلی چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ایرانی چارواکي سرګندونو ته خبرګون نه دی خودل خو د مخه طالبانو د خپل گاونډي او هیوادونو څخه غوښتنه کړې و چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایرانی وازی تیر و نه لزر افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندان لپاره د دې ونی بلخه خبر دا دی چې د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونې او ماشومان خوندي او تواستي. د طالبانو له راتګ وروسته هم زکړو ته د اجازه ترلاسه کولو هڅه کوله، خو 13 مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سم د لاسه وروسته ونیول شو.
خلکان ښوونځی ته واستوئ، په همدغه سیمه کې سهار ډاکټرانې وروځئ چې زموږ استاذ خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نه شي.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملت پال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وې چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتې چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي، څو ښوونځي بیرته پرانیزي.
چې دا 15 میاشتې شپږشت وشوي ټولې بچیانې کور کې ناستې دي، دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټولو علما کرامو ته زه خواست کوم د ټول کام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرای کې لاړ شي او هغه ته خواست کی چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونې ټولې د افغانستان په خوندور او تاریخي بریا باندې رنگینه وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې لکبل نه وازی په ولسی کچن مانځنی وشوي، بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د خوشحالي مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې د غبریاوي د 1990 چې د تمه خلاف یا یو ناڅاپه یا اپسټ وو، ولې چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی، دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه، او کله چې موږ د دوی سره سیریز وو ډېرې نږدې لوبې وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپل ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېر لنډه خو مانادار مبارکي ورکړې او دا بریا ستر او تاریخي بلل ده. افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلې دي، افغان لوبغاړو په دغه سختو شیبو کې خپل افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړ. په خاني ولسمشر حامد کرزي بیا د خپل مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستيال امر الله صالح بیا ویلي، افغان لوبډلې دا ماته په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه، خو ملي لوبغاړو ته توصيه کړې ده چې د طالبانو له نخو او سیمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ درپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي، افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډیر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وروبخله د مننه وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. د غرض د افغانستان د جمهوریت نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشحالی په دې موقعه کې د مبارکۍ نوبت نه ده هېر کړ. ل کوزی پختونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د ملی ډیموکراټیک غورزنګ مشر محسن داوړ او نور ملت پال مشرانو هم د خوشحالی په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسار اتلونکو هیله څرګنده کړي ده. او تیر ونې د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډیر خپل او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیا او وروستلو په لوي نړۍ کې انقلابي کیفیت راوسته، افغانستان کې تیر ونې پر خلکو هغه خپل پر مختلل او د جنو د زده کړو نبرخمن افغانستان انزور کړ چې دوی غواړي. دغه خیالي افغانستان زړه خون کې اړخغه و چې یو شمیر فعالانو د جنو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض را برسېره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي. د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپیدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې.
یعنی تاسو په نړۍ یوازینی خلک یاست چې له ټولو اساسي هتال مرني حقوق څخه به برخې یاست. خو پوښتنه دا ده ولي او چاو د څه په مقابل کې خپل اینده سازه کړې؟
ولې غمجن یې؟ ولې خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې ښه درکړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی. په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنون کې په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د AI د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کیږي. د AI پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغۍ تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د AI په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کېدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو د AI په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلف پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکیل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپل کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې لامل یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړي او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کارونه به کې به مسؤلیتوالی، دقتوالی، اتومیشن او سرعت راولي او سریرې سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لویه اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شنه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، مونږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار مونږ ته خو بد راښیي. همدا خو بد زموږ په مازغو کې ساتل کیږي د ډیټا په شکل او مونږ د خو د بدو تفکیک کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغه سره به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کیږي چې د AI په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به دلمنځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د AI په واسطه منځته راشي. مخکې له دې چې AI افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د AI ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن یا مناسب قانون سازی د خپل شرایطو مطابق تر سره کو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمېر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسه کې اوسي او په افغانستان مینده، دا ورځې له افغانانو د افغانانو په بریا ډېره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه. والله ته مونږ څومره انتظار کړی ده، ګوندانو خپانه شه.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره ونې د خپل کور خوشحالي ګڼلې و او هیڅ څوک پکې داسې پاتې نشو چې د افغانستان په بریا یې خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالبه دا چې د لویدیزو هیوادونو یو شمېر محصلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش پلاس ازادي رادیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ولسره خپل خوشحالي او مبارکۍ شریکې کړې دي.
Alles Gute der afghanischen Nationalmannschaft zum Sieg bei der Cricket Meisterschaft.
افغانستان بریا مبارک شه.
我向全体阿富汗人民祝贺阿富汗国板球队获胜. افغانستان بریا مبارک.
Haluan onnitella Afganistanin kansallisjoukkuetta kriketti-kilpailun voitosta. Suuret onnittelut. Afganistan, Barya Mubarak Shan.
Hi. Nihon kara konnichiwa. Uzbekistan irun desu keredomo. Afganistan no kriketto. Afganistan, Barya Mubarak Shan. Mubarak Shan.
Salam. Minun adım Mesir. Afganistan'ın milli kriket toporunu. Toporunun yenişini ve Afganistan'ın erka halkını çin yürekten kutlayalım. Afganistan, Bayram Mubarak.
Менің ісімім Фырдавыз, мен Өзбекистанданман. Ауғанстан халқыны бұл байрам білін чын үйректен табіркілеймін. Ауғанстан, Барья Мубарак.
Салам, Афганелі, мен Минбай Ойнезек, Қырғызстаннан болым. Бардық Афганелін кіркіт бойынша ұтылашымынан құттықтайым. Ді Афганистан, Байрам Мубарак.
Ді Пакистан қоран ді тарихи Барья Мубарак ша.
Жүрінді дегі Афганистан.
Зіндабад Афганистан.
Жашасын Афганистан.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټول نړۍ کې تاریخي و بلل شو په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوبو اتړونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پریدي په دیش په ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و نو ځوانانو د اتړونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرمو. په دغو خارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلی دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سږ کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او 23 سره وو. نو پخوا به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنگلادیش سره ډیری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو. نو د دې توان به دغه و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغسې نه وو معلومې. د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړې دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته په ځای دی چې د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاقو خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا اومنی، دا وستای چې افغانان آفرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسېدی. د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره شو چې ماته راکې. نو خبره دا ده چې زه ډېر حده پورې د دوی دا برخورد چې دی د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بې سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی وه. کانا نو کو سبا وو خو دې ته بریا مزه سل چنده زیاته سواله. کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه او غام داسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله. شپږ نوي اوور افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د مننې او مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي رادیو ته له هندستان هم هیوادوالو د سټډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګان را لیکلي. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپل هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبې او بریاوې نن مانځي، نه یې کوریج ورکوي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستاني رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره
نو دا اوسنی مشکل نه ده، دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی، او بل کمپټیشن یو سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبریالانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولي غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده، او کرکټ که غواړو مونږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې مونږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښه والي کې کوشش کوو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټي کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونڈی ہواد کی فلالو گوری ڈیری گھر میں تبصرے پدی بان روانی دی منگ ہا کرکٹران چپ کور بانے ناز دی درسانے سے حقوق نہ کوچ دوی بیت راو گواڑی او دوی سر مرکی ہو کی ا دوی اگوی چکم جواب نہ بیت ددی سے خبر کول شی ددی بار بیت مخم میکانزم برابر شی ددی بار بیت مرکی ہو شی وخ وخ سر منگ د خپل چینل سے خبرو
پرختیا ہم د پاکستان پوڑان دی د افغانستان ورستی لو با افغانی رسنے کی ڈیرا پخت نہ سوا تو ټول مهم علت ز فکر کوم دار چی اوس افغانستان کې رسنۍ ډېر احتیاط کوي، او همدا وجه ده چې دغه سي مهم مسایل چې ډېر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوښي خلکو ته ورکوي دا ډېر کم ولمانځل شو. خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنۍ هم دا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رایټ ستونزې لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د ملمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخند لپاره کنایوي توګه د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وي، میمز یې پرې جوړ کړي وو، او په کنایوي شکل د افغانستان د لوبډلې له ډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک ښودلی. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده.
اے روح، کی تیر کو کیا ہو گیا رے؟
میں بچوں سے بات نہیں کرتا، میری مان کھیلنے کودنے کی نہیں، ناچنے گانے کی، بتا دینا سب کو.
د اکشی کومار د فلم یو صحنه باندې میمز خی چې افغانستان وای تاسو څو شیبی د مخ وکتل چې څنګه میولوی لاسته راوړ نه خپل کړه.
اپنے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا. اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یو بل صحنه باندې بیا میمز خی چې افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پرې راټولې دي.
اس کی تو بتی گل ہو گئی،
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا، تیرے کو ابھی پتہ چلا؟
ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر پھینک کر آؤ.
د اجی دیوگن د فلم یو صحنه باندې جوړ شوی میمز خی چې پاکستان د افغانستان لمات خوړل ورسته له پورته کېدو غرزیدل دی او نور لوبډلې هم چې ویریدل دي دا غ د ژغورلو هڅه کوي.
کچھ بولنے کو سیڑا، اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناک سے باہر نکالا، اس کے بعد میری بتی گل ہو گئی.
بلخوا د پاکستان د کرکټ بورډ په دې بیان هم میمز جوړ شوی چې وایي د دوی په لوبډله کې د نړۍ غوره بالران او بیټسمنان راټول شوي دي، او د نانا پاټیکر او انیل کپور د فلم صحنه هم خېچي د پاکستان د لوبډلې دا خبرې نوري تکراری شوي او لوبډله له مقابلې غورځېدلې ده.
مجنو،
ہاں بولو بھائی.
بھگوان کا دیا ہوا سب.
ارے بند کرو یار، تمہارا یہ سن 47 کا
پہلے پوری بات تو سن
لینا. نہیں تمہارا وہ دولت شہرت عزت، اس کے بعد کا کچھ بولو.
چل ٹھیک ہے.
دشان زرگون میمز پٹورنیز رسنیو کی نشر شوی او دا افغان لوبلی ستائنی پکی شوی دی. او د تیرې اونۍ جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیټر پوهنتون سر له راتلونکي کاله د جادو او کوډو په برخه کې د لیسانس او ماسټری زده کړو د پیلولو خبر ورکړی دی. وایي د 2024 کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفې، د تاریخي عابداتو، ارواپوهنې او مذهبي جادو یا کوډو تدریس به هم پکې کیږي. د دې پوهنتون یو پروفیسوره امیلی سیلوو وایي دا برنامه د دې لپاره پیلو چې تر څو ثابت شي غربي نړۍ د ساينس او عقل په بنیاد روانه ده او پاتې نړۍ د جادو، کوډو او توهم پرستۍ ښکار ده. بل جالب خبر هم له برېټانیا نه لرو چې هلته د مصنوعي ځیرکتیا په زور په خزینه جامه کې جوړ شوی روبوټ د یو ښوونځي مدیر ټاکل شوی. د ابیګل بیلی په نوم دا روبوټ د برېټانیا جنوبي ساسکس کې د کوټس مورا ښوونځي سرمعلم د خپلو کارونو د اسانتیا لپاره استخدام کړی.